په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شو د ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په راتلونکي جنگي فصل کې د عملیاتو د پراخېدو او په هغو کې د امریکایي ځواکونو د ونډې زیاتېدو خبره کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د مشر او د یو شمېر غړو د وروستیو څرګندونو په باب هم واوري چې په کندهار ولایت کې له جوړېدونکو غونډې سره مخالفت څرګند کړی. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد صالح د خبرونه اوروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسان د قتل په یو قضیه کې چې په اعدام محکوم سی و نن اعدام مسول. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د حاجی محمد محقق څرګندونی له بهرنیو سیاسي اصولو سره په ټکر کې دي. ترکیه د 320 کسانو د نیولو حکم صادر کړ. د کورونې چارو وزارت وایي 15 کسان چې د انسان تښتونې او په قتل کې په اعدام محکوم سی و نن اعدام شول. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دریګونو محاکمو تر نهایي حکم وروسته د اختطاف چانو دی وی ډلې دغه 15 غړي نن اعدام شول. دغه 15 کسانو د یو ساختمان شرکت د مرستيال د تښتونې او وژنې په قضیه کې لاس درلود.
د کورونې چارو وزارت وایاند وی پیدام سو کسانو کې د هرات د ولایتي شورا په خوانی غړي حاجی اسکر دغه راز زلمی عبدالظاهر فائق او تیمورشاه شامل دي. د افغانستان جمهوریت ریاست د حاجی محمد محقق د څرګندونو په جواب کې ویلي چې دغه څرګندونې له بهرنیو سیاسي اصولو سره په ټکر کې دي. د ارګ پیلامه کې ویل سوي چې د څرګندونې د افغان حکومت نظر نه څرګندوي. تر دې مخکې د افغانستان اجرایی رئیس هم د محمد محقق څرګندونې د هغه شخصي نظر بللی و. نن په کابل کې ځینو مدني فعالانو د دغو څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه. د نواندیش ځوانانو د سازمان غړي حامد ساحل وویل
ما جمع از نهادهای مدنی کو
موږ د کابل ځینې مدني بنسټونه دلته سره راټول شوي چې د اجرایی ریاست د دویم مرستیال استاد محقق غیر مسؤلانه څرګندونه وکندو.
شغلی محقق د شمې پرز په تهران کې د لشکر فاطمیون مننه وکړه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگیږي او افغانان هم پکې شامل دي. شغلی محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو دغو څرګندونو دفاع کړې وه. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د لوی جرګې رابلل له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. عبدالرؤف ابراهیمی په نننۍ غونډه کې وویل
برای امروز ما
نن چې له هر لوري د دودیزې لوی جرګې د دایرې دو غوښتنه کېږي فکر کوم په څرګنده له اساسي قانون سره په ټکر کې ده.
خو په ولسي جرګه کې ځینو استازو د لوی جرګې پر رابللو ټینګار وکړ. د افغانستان د کمیر هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې جټ الوتکه نن د تاشکند پر نړیوال هوایي ډګر کښېناسته. د اول وار دی چې له کابل څخه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته یوه مستقیمه تجارتي الوتنه کیږي. د کمیر یوه کارکوونکي احمد رامین ازادي راډیو ته وویل
نننۍ الوتنه کې مو یوازې کارکوونکي وو. سر له راتلونکي به هره یک شنبې او پنج شنبې مسافر کولی شي ټکټ واخلي. پر لسو بجو به مو پروازونه وي.
اوس به له کابل څخه مسافر په نوي دقیقو کې تاشکند ته رسېږي. له زیاتو کلونو راهیسې له افغانستان څخه تاشکند ته مستقیم پروازونه نه وه او مسافر مجبور و د استنبول یا دوبۍ له طریقه تاشکند ته د رسېدو لپاره له 1200 څخه تر 2300 ساعتونو پورې اضافي وخت ولګوي. نړیوال مرستندوی صندوق د ایډز، نري رنز او ملاریا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د روغتیا له وزارت سره د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه تړون د روغتیا وزارت د پالیسي او پلان د معین ډاکټر احمد جان نعیم او د نړیوال مرستندوی صندوق یا ګلوبل فند د استازي ترمنځ نن په کابل کې لاسلیک شو. د ترکیې څارنوالانو په پوځ کې د امریکا میشتې مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلویانو د پنشه کولو د عملیاتو په لړ کې د 320 کسانو د نیولو حکم صادر کړ. د ترکیې دولتي خبري اژانس اناډولو نن په دې اړه راپور ورکړ. د اژانس په حواله د هغو کسانو له ډلې چې په استنبول کې د عملیاتو په نتیجه کې شای ونیول سي 303 سرتیري دي. د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت ادعا کوي چې ګولن او د هغه شبکې تیر کال په ترکیه کې د کودتا ناکامه هڅه وکړه، خو ګولن د تورونه ردوي. په پام کې د دستوري د حکومت مرکچن نن جنیوا ته ورسیږي څو د دغه هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف په هغو خبرو کې برخه واخلي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب رابلل سوي دي. دمشق تر دې مخکې په دغو مذاکرو کې چې پرون پیل سوي د خپلو استازو د ګډون خبر نه و تایید کړی، ځکه اپوزیسیون لا هم پر خپله غوښتنه ولاړ دی او هغه له واک څخه د ولسمشر بشار الاسد لري کېدل غواړي. په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جنگي جنایتونو د څیړنې د ځنګړې محکمې قاضیانو نن خپل څیړنې وځنډولې. دا څیړنې وروسته له هغې وځنډېدې چې د بوزنیا د کروشیې د شپږو رهبرانو له ډلې یوه د محکمې پر مهال خولې ته یو بولتن نږدې کړ او په نارو یې وویل چې زهر څښي. سلوبودن پرالیاګ له 1990 میلادي کال څخه تر 1995 میلادي کاله پورې په بوزنیا کې د کروشیې ځواکونو پخوانی قومندان و. نن چې د زهر څښلو خبرداری ورکړ په شل کاله باندې محکوم سو. هغه نارې کړې سلوبودن پرالیاګ یو جنګي مجرم نه دی، زه د محکمې فیصله نه منم. له دې سره قاضي کارمل اوګیوس ناڅاپه د محکمې جریان وځنډاوه. او شمالي کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بین القاره‌ای بالستیک توغندی ازمویلی دی. دا تازه ازموینه د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سره په ټکر کې بلل سوې ده. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون وویل
د هواسونګ 15 په نوم د وسلو دستګاه یو بین القاره‌ای بالستیک توغندی دی چې ډېر ستر سروکی لیږدولی او د امریکا اصلي خاوره ویشتلی سي.
امریکا، ملګرو ملتونو، ناتو او اروپایي ټولنې د شمالي کوریا د توغندی د تازه ازموینه غندلې ده.
له سلام احمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وې پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست د حکومت د اجرایی ریاست د دوهم رسیال حاجی محمد محقق وروستۍ څرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف وبللې او ویل چې د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې به دا موضوع جدي وڅېړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په راتلونکي جنگي فصل کې د عملیاتو د پراخېدو او په هغو کې د امریکایي ځواکونو د ونډې د زیاتېدو خبره کوي. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی دی.
تروس دی په موقت ډول باندې کېدای شي طالبان د هجومي جنگي حالت څخه ووځي.
د افغانستان د ولسي جرګې مشر او یو شمېر غړو په کندهار ولایت کې له جوړېدونکو غونډې سره مخالفت څرګند کړ.
تحت عنوان لوی جرګې عنعنوي از هر آدرسی کې عنوان میشه مخالف صریح قانوني اساسي است.
د افغانستان سوداګری او صنایع خون پر هغو 15 انسان تښتونکو د اعدام د تطبیق هرکلی کوي چې په هرات کې یو سوداګر تښتول او وروسته ووژل شو.
تقاضای ما ای هستند که بالای تمامی اشخاص باید امی حکم تطبیق شوه و ما ای را استقبال میکنیم.
پیانا نیوال موضوعات که لبنده دی سعودی عربستان دی یو میلیاردر دی خوشی کیدو پا باب نور معلومات آورید لشه. دی خبروان ترپای کراس رو سی دی افغانستان و سیمی پر نور موضوعات هم لرو. ازادي رادیو او رید افغانستان جمهوری ریاست بلخره د حکومت د اجرایی ریاست د دوهم رسیال حاجی محمد محقق د ورسته او سرګندونو په وړاندې عکس العمل سرګند کړ. حاجی محمد محقق ایران ته په رسمي سفر کې د سوریه جګړې ته د افغانانو د استولو هرکلی کړی وو. د حاجی محمد محقق د ورسته او سرګندونو په افغانستان کې بیلابیل خبرګونونه راپارولي او شتر نن پورې هم دوام وکړ. په کابل کې د ایوی مدني ټولنو فعالانو د هغې وروستۍ څرګندونې د افغانستان د اساسي قانون او دغه راز د دې هېواد د ملي منافعو خلاف وبللې. د افغانستان جمهوري ریاست هم نن په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې او په اعلامیه کې ویلي دي چې د حاجي محمد محقق څرګندونې د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ، ملي منافعو او دغه راز د دې هېواد د سولې او ثبات ضد دي او دا موضوع به جدي وڅېړي. له دې مخکې د افغانستان مشرانو جرګې او ولسي جرګې هم دا موضوع په جدي څېړلې وه. له کابل د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق هم داشې بر سره دی. شفق صاحب، د افغانستان جمهوري ریاست بالاخره د اجرایی ریاست دوهم رستیال حاجی محمد محقق د وروستۍ څرګندونو په اړه یوه اعلامیه خپره کړه. که څه هم د اعلامیې لنډ جزئیات مو اوریدونکو ته وویل، په لنډو خبرونو کې هم په دې اړه نور څه ویل شوي دي.
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان جمهوری ریاست نن د محمد محقق د سرګندونو په اړه چې په ایران کې کړې وي غبرګون وښود، او غبرګون یې تر یوه حده په اعلامیه کې چې خپره کړې ستون دی د ارګ ویلي دي. د کوم خبرې چې محقق د اجرایی ریاست دوم رسیال کړي، دا د افغانستان د بهرني سیاست د اصولو سره په ټکر کې دي، د افغانستان له ملي منافعو سره، له ثبات او امنیت سره د افغانستان او دغه راز د افغانستان د نافذه قوانینو سره د پټکر کې دی او دغه سرګندونی رد کړي دي او په عین حال کې ویل دي چې دا به د افغانستان د نافذه قوانینو لمخې او د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې به دا په جدي ډول وڅېړل سي. باید ووایم چې تر اوسه پورې د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه دغه ډول د محمد محقق د سرګندونو په اړه غبرګون په واضح ډول نه و څرګند کړی او دغه اعلامیه چې څو دقیقې مخکې را رسېدلې دا ښیي چې ارګ په دې موضوع کې جدي دی. باید ووایم چې محمد محقق په ایران کې په یوه غونډه کې ویلی وو چې هغه کسان له ځینو افغان اتباعو په ګډون چې په سوریه کې په جنگ کې ګډون کړی هغه استایلی وو او له هغو څخه یې مننه کړې وه او ده په افغانستان کې هم دغه څرګندونې ډېر قوي درلود. حتی نن د مدني ټولنو یو نهاد هغوی هم په دې اړه اعتراضیه غونډه وکړه او د افغانستان ولسی جرګې هم او د مشرانو جرګې هم په دې اړه دواړو جرګو غبرګون ښودلی او دغه خبرې دغه شخصي بللې رد کړې دي او حتی د ملي شورا اداري هیئت ویلي دي چې محمد محقق باید په دې اړه مجازات سي تر دې حده پورې هم. نو محمد محقق له خپلو خبرو څخه دفاع کړې او ویلي دي چې دا دغه شخصي نظر وو. او باید ووایم افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم په دې اړه دوه ورځې مخکې غبرګون ښودلی وو.
بله، تاسو د عبدالله عبدالله غبرګون ته هم اشاره وکړه، خو عبدالله عبدالله د محقق نوم نو واخیسته. د دوشنبې په ورځ چې کله عبدالله خبرې کولې یوازې دومره وویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانانو د جنګیدلو ستایل د افغانستان ملي ګټې نشي تامینولی بلکې زیانمنونکي دي او په دې اړه نورې څرګندونې نه وې کړې. خو نن جمهوري ریاست دا موضوع جدي راخیستې او لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله ویل دي چې دغه موضوع د افغانستان د جاری قوانینو په رڼا کې په جدي ډول څیړي او بررسي کوي. به شفق صاحب دغه اعلامیه کې چې خبره شوې زما مخې ته هم پرته ده، په یو بل برخه کې ویل شوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت له اوږدې مودې رئیس د داعش په څیر نورو تروریستي ډلو په وړاندې جګړه کې ښکیل دی او د دې هیواد ډیر وګړي د دې جګړې قربانی شوي دي. دغه راز په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د افغانستان په قانون کې د عسکري مکلفیت یا خدمت او دا د یوازې د افغان وګړو د هیواد د وګړو په چوکاټ کې د ملي حاکمیت او د افغانستان د بیرغ تر لاندې جواز لري او بس. او حکومت دا واضح کړی ده چې افغانستان به هیڅ کله هم په نیابتي جګړو کې چې اوس له افغانستان بهر په سوریه، یمن او نورو کې روان دي ښکیل نشي او نه به هم چاته اجازه ورکړي چې په راتلونکي کې افغانستان د نیابتي جګړو ډګر وګرځوي. نسیم شفق له تاسو نه مننه. ازادي راډیو اوري د دې او ځینو نور موضوعاتو په اړه موږ تاسو شیبه په شیبه خبرو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
ازادي راډیو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرف پینځه څپه اوریدلی شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي په راتلونکي جنګي فصل کې به پوځي عملیات زیات شي او په جګړه کې به د امریکایي پوځیانو شمیر ډیر شي. جنرال جان نیکلسن هم همداراز وویل تر اوسه پورې د پاکستان له لوري د یاغیانو ملاتړ کم شوی نه دی. عصمت څاروانی نور تفسیر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال نیکلسن وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو زیاتوالی به چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري کوي تر 2013 پورې طالبان وځپي، خو ده په عین حال کې په دې اندېښنه ښکاره کړه چې امریکایي پوځیان به له خطر سره مخامخ وي. نیکلسن پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل په راتلونکي جنگي فصل کې به د افغانستان د جګړې په میدانونو کې شاوخوا زر پوځي سلاکاران موجود وي. د نیکلسن په وینا د امریکایي پوځیان به د کنډک په کچه فعالیت وکړي. په یو کنډک کې عموما له 300 تر 400 سرتیری وي. جنرال نیکلسن ونه ویل چې آیا دا کنډکونه به هوایی ملاتړ یا د څارنې وړتیا لري او کنه. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان د پاکستان په اړه وویل د اسلام آباد په وړاندې د ولسمشر ټرمپ له سخت دریځ سره سره دغه هیواد تر اوسه پورې د سخت دریځو ملاتړ بس کړی نه دی. امریکایي چارواکي له ډېرې مودې راهیسې وایي چې پاکستان د طالبانو او حقاني شبکې پر ضد اقدام نه کوي او دا ډلې د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه لري. ولسمشر ټرمپ په اګست میاشت کې د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال پر پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر کلک انتقاد وکړ. د پاکستان په دې تورن کړ چې شرغښتونکو ایجنټانو ته پناه ورکړې او وی ویل چې پاکستان هغو سخت دریځو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جنګی شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکلسن وای هیله لري چې پاکستان به په خپله تګلاره کې بدلون راوړي او تروریستان به له منځه یوسي. نیکلسن زیاته کړه باور لري چې د طالبانو مشران په پاکستان کې میشتي او سرګروپانې په افغانستان کې جنګی شي. نیکلسن هم در ازول له نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره په دې خبره موافق دی چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له حقاني شبکې سره اړیکې لري. امریکا په 2012 میلادي کال حقاني شبکه د تروریستانو په لیست کې شامل کړه. پاکستان وایي چې د تروریستانو په ځپلو کې له امریکا سره زیاته همکاري کړې ده.
د پوزي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي تر څو چې د تروریستانو خوندې پناه ځایونه له منځه وړل شوي نه وي د پوزي فشار له لارې د افغانستان جګړه پای ته نه رسیږي. دغو کارپوهانو په منځ کې یو هم عبدالجبار قهرمان دی چې په هلمند کې څو کاله د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د جګړې د همغږي کولو چارې پر مخ وړې دي. د عصمت سروان سره د مرکې په پیل کې په دې اړه وویل
جګړه باید د دوه بورډ ولیدل شي. یو هغه بورډ دی چاغه په نظامی اړخ پورې اړه لري، طبعا چې دوی مستقیما په جګړه کې خپل برخه ولري نو بیا دوی کولای شي چې د مخالفینو په ټکرولو د هغوی د منځورولو کې مؤثریت ولري، په دې خاطر چې د دوی سره تخنیکي امکانات موجود دي. دوی کولای شي چې افغان قوتونه په جګړه کې په اصطلاح باندې په هغه لحظه او په هغه مقطع کې برنده وي. ولې د جګړې اساسي اړخ دا دی چې تر څو جګړه د ریښې نه وچه نه شي، چې ریښې د جګړې بیرون دي، د جګړې تمویلوونکي، د جګړې مدیریت کوونکي، جګړې ته اسباب برابرونکي، تر څو پر هغه مسله باندې هلته اساسي کار ونه شي. په افغانستان کې جګړه هیڅ وخت نتیجې ته نه رسیږي. تروس دې په موقت ډول باندې کېدای شي طالبان د هجومي جنگي حالت څخه ووځي. ولې هغه خبره به انتحار، انطلاق، هغه څه بیا په جګړه کې په اصطلاح باندې په تیاره باندې نه کنټرولېږي، نه په مستقیم عسکر باندې کنټرولېږي. د جګړې ختم په هغه نقطه کې دی چې بل اړخ یې ماتاته وایي.
دی وایي چې شاید په دوو کلونو کې د افغانستان د خاورې 80% د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې راوستل شي. فکر نه کوي که په دې شکل سره فشار راوستل شي په طالبانو باندې هغوی به د سولې خبرو ته غاړه کېږدي؟
دلته په افغانستان په جګړه کې طالب یو پری نه دی. دلته خو تاسو خپل د دې مسولینو د څاروان صاحب اوري چې دوی خپل وایي دلته اضافه تر شل ډلي په افغانستان کې جنګیږي. نو اتاکه سړی د کیکي وګوري کېدای شي تر دې هم ډېرې اوسېږي. کېدای شي هغه خبره ده که غلو مواد مخدر او کاروباریانو دا ور باندې اضافه کړي کېدای شي تر دې هم تعداد زیات شي. نو دلته په اصطلاح باندې جګړه موقتاً د فشار په شکل باندې کېدای شي فقط شکل یې تغیر وکړي. ولې د جګړې اصل کنټرول هلته دی چې کومه ځای څخه جګړه مدیریت کېږي او د کومه ځای چې د جګړې تمویل کېږي. مهمه نقطه یې هغه نقطه ده. ولې په کور کې دننه کېدای شي شکل یې تغیر وکړي. طالب نور هجومي جګړه ونه شي کولای، ولې انتحار خو بیا په ښار کې کولای شي، مین خو یو ځای ښوولای شي، نور خطر خو واقع کولای شي. ولې په اصطلاح باندې دا نو بیا د دې معنا نه لري چې دا د جګړې ختم سره وګوري.
د امنیتي چارو کارپوه عبدالجبار قهرمان چې په افغانستان کې د روانې جګړې په تیره بیا د دغه جګړې په اړه د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان د وروستیو څرګندونو په باب خپل نظر څرګندو، نیکلسن ویلي چې په راتلونکي جنګي فصل کې به امریکایي ځواکونه په پراخو عملیاتو کې ونډه واخلي.
خبري مجله اوري
د افغانستان د ولسی جرګې مشر او د دې جرګې یو شمېر غړو په کندهار ولایت کې له جوړیدونکو غونډې سره مخالفت څرګند کړ. د راپورونو له مخې د کندهار په جوړیدونکو غونډه کې چې په ټولنیزو شبکو کې هغه دودیزه جرګه هم بلل شوې، د مخاورو چارو د مخاورو قومي مشرانو ترڅنګ د غرزده پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي کې هم ګډون کوي. نور خالد ازادي راډیو خبريال خان محمد سین پرپورټ کوي.
د ولسی جرګې ځینو غړو د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د کندهار جوړیدونکو غونډه د حکومت د کمزوري کولو او د هیواد د میشتو قومونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو هڅه وبلله. دوی وویل د ملي اوالي حکومت سره لدی چې له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو، د اداري فساد د شتون او د قانون د حاکمیت له کمزورۍ سره مخ دی، خو موجودیت یې لدی ښه دی چې د دسیسو ښکار او وړاند کړی شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د کندهار پر جوړیدونکو غونډه د ګڼ شمیر وکیلانو له انتقادونو وروسته وویل:
تحت عنوان لویه جرګې عنعنوي از هر آدرس کې عنوان میشه مخالف صریح قانون اساسي است.
د عنعنوي لویه جرګې تر نامه لاندې چې دغه جرګه له هر آدرس جوړیږي په سرګند توګه د افغانستان د اساسي قانون خلاف ده. د افغانستان اوسنۍ او شرایطو ته پکتو ټولو سیاسي جریانونو او د افغانستان ستر ملت د ملي ګټې په پام کې نیولو سره د ملي والی حکومت قبول کړ. باید د ملي شورا لخوا ټول ملت له دغه نظام سره همکاري وکړي.
د افغانستان په اکثر رسنوي او ټولنیزو شبکو کې راغلي چې لروانو امنیتی، سیاسي او اقتصادي ناخوالو څخه د وټو په مقصد په کندهار ښار کې د دولت د زینو مخالفو سیاسي ګوندونو د مشرانو، منتقدینو او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت د زینو لوړپوړو چارواکو په ګډون یو ستره درې ورځنۍ غونډه جوړیږي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې لسمو دې راهیسې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د دولت د مخالفو سیاسي ګوندونو ځین مشرانو، د پخوانی حکومت یو شمېر وزیرانو او د ملي یووالي د حکومت منتقدینو د دوی په خبره لروان وضعیت څخه د وتلو په نامه د لویې جرګې په رابللو ټینګار کړی دی. ټولنیزو شبکو او ځینو رسنیو لیکلي چې د کندهار په دغه غونډه کې به د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی، د بلخ والي عطا محمد نور، د ولسی جرګې پخوانی رئیس محمد یونس قانوني، د وسنۍ ولسی جرګې لومړی مرستیال حماین حماین، د جرګې وسنۍ غړي لکه محمد نعیم حمید زیلاله، عبدالرحیم ایوبی، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ځینې مشران ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دغو کسانو تر اوسه د کندهار په غونډه کې د ځانونو د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ولسی جرګې مرستیال حماین حماین چې په دغه غونډه کې د ګډون په نیت کندهار ښار ته رسېدلی، د ټلیفون په لیکه یې ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار غونډه د هیواد د بېلابېلو قومونو ترمنځ د لا یووالي په خاطر تر راتلونکو دوو ورځو پورې جوړیږي.
حقیقت کې د افغانستان ولس د لوی بحران سره مخامخ دی چې هغه د حکومت د خوا د ولسونو په منځ کې د تفرقې اچول دي. کوم وکیل صاحبان او سیاسیون او بالخصوص د کندهار ولس دینی علما او د ټول خلک دغه غونډه د دې په خاطر کوي چې په افغانستان کې د خلکو د یووالي مسله چې د کندهار نه دا مسله شروع کړو، مونږ راغلي یو چې دغه موضوعاتو باندې بحث سره وکړو، بلاخره خپل یو نتیجې تورس.
خغلی حماین وویل د غونډې په پای کې به د غونډې پریکړې لیک دولت ته وړاندې شي چې عمل پرې وکړي، او که پام ورته ونه شي له دې نه به نورې سترې غونډې هم جوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې د جرګو جوړولو ته هیڅ ضرورت نشته، حکومت په خپلو چارو کې بریالی دی او خپله قانوني دوره به په ښه توګه پای ته ورسوي.
و مردل چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر او د دې جرګې یو شمېر غړو په کندهار ولایت کې له جوړیدونکو غونډې سره مخالفت څرګند کړ او هغه د افغانستان د اساسي قانون خلاف وبلل. خو له بلې خوا د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال همایون همایون چې لکه څنګه چې په راپورټ کې مو هم واورېدل، د دې جرګې ملاتړ وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو بیا پر هغو پنځو انسان تښتونکو د اعدام د تطبیق هرکلی وکړ چې په هرات کې یو سوداګر تښتولی و چې وروسته ووژل شو. نور حال د اکرام الله اکرام په راپورټ کې اوري.
د چهارشنبه سهار وختي د پولیچرخي په زندان کې د هرات د ولایتي شورا د یو پخواني غړي په ګډون 15 تنه د سړی تختونه په جرم په دار وزړول شول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو لمخې دغه 15 اعدام شوی کسان د انسان تختونه او په هرات کې د یو خصوصي شرکت د مرستيال محمد شای ماغ په وژنه تورن وو. دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش په دی اړه ازادي راډیو ته وویل:
د هرات د ولایتي شورا پخواني غړي حاجی اسکر د محمد انور زوی زلمه د عبدالعلی زوی، عبدالظاهر د محمد یوسف، فائق د یار محمد زوی او تیمورشاه د حاجی عبدالله زوی چې ټول د یو باند غړي وو په دار وزړول شو.
د هرات د ولایتي شورا پوخانه غړی محمد اسکر انوري شاو خو یو کال وړاندې د ملي امنیت لوري د یو کس د برمتکیدو په تور چې وروسته وژل شو ونیول شو. اختطاف او قتل د افغان سوداګرو او پانګوالو للوی او سنزو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو او بیا په ځانګړي توګه په کابل کې خلک د اختطاف او د قتل د پیښو شاهدان دي او په اکثره مواردو کې سړي تښتونکي د پیسو د لاسته راوړلو په مقابل کې د ځینو سوداګرو او پانګوالو د کورنۍ غړي برمتکوي. افغان حکومت تر دې وړاندې هم په ځینو مواردو کې د سړي تښتونکو بانډونو ځینې غړي اعدام کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزیا وای که د اعدام لړۍ په دغه شان روانه وي ممکن د جرمونو په کچه کې کموالی راشي. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې د قتل او اختطافونو د دوام له کبله ډېری پانګه له هېواده وتلې ده.
تاسو په دې پوهیږئ چې په افغانستان کې د پانګې د 60% د تیښتې لامل همدا د اختطافونو او باج اخیستنې دوام دی. زموږ غوښتنه دا ده چې د اختطاف پر ټولو مجرمینو د اعدام حکم تطبیق شي او موږ یې هرکلی کوو.
ښاغلی الکوزی همداراز له حکومت څخه غواړي چې د مجرمینو د اعدام تر څنګ د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب لپاره هم جدي تدابیر په پام کې ونیسي، ځکه د نوموړي په خبره د داسې وضعیت دوام له هیواده پانګی وستلو ته زمینه برابرولی شي.
نو امر دلته د افغانستان سوداګری او صنایعو خونی او د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د پر هغو 5 انسان تښتونکو د اعدام د تطبیق کار کلی وکړ چې په هرات کې یو سوداګر تښتولی و چې وروسته ووژل شو. دغه 5 په اعدام محکوم شوي و باندې نن د اعدام حکم په کابل کې تطبیق شو. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان جمهوري ریاست د حکومت د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال حاجي محمد محقق وروستیو څرګندونو په اړه یوه اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې د هغه دا څرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف بلل شوي او ویل شوي چې د افغانستان د قانون په رڼا کې به دا موضوع جدي وڅېړي. محقق ایران ته په وروستي سفر کې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د استولو ستاینه کړې وه. مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې مو همدا موضوع وڅېړله چې آیا په بهرنیو هیوادونو کې په جګړو کې د افغانانو جنګېدل به د افغانستان راتلونکي ته څومره تهدید وي.
داد محمد نقشبندی له زابل ولایت شاجی ولسوالۍ د سر په تماس کې دغه خلک چې په سوریا یا په نورو هېوادو کې جنګېږي د دغو آینده ته باید موږ ډېر دغه نه پابلي نه شو. اوس فعلي وضع څه دی؟ هلته جنګېږي اوس فعلا په افغانستان کې بد تاثیرات لري، لکه دلته زموږ د داعش له جګړې سره هم مخامخ یو او خپل طالبان او له نورو خلکو سره هم خپل کورني مشکلات لرو. دا تقریر داس داعش ښایي پلمه ورجوږي چې هلته زموږ په سید باندې هزاره ورونه یا نورونه جنګېږي او محقق صاحب هم په ایران او په نورو هېوادو کې څرګندونه کوي. دا عین د افغانستان په جګړه باندې د تیلو تولو په معنا لري.
محمد عمر د پښتیانا د خدا نابتی جګړې معنا دا ده چې مقصد سعودي عربستان او دغه څرګندونه چې کوم حقیق صاحب کړي دي دا به ډېر بد اثر او تاثیرات کې به سیمه باندې او خصوصا په افغانستان باندې دا به یو نور راورته پکای وهلي دا به نورې ښې پایلې ونه لري.
زه فکر کوم چې د نورو هېوادونو په نیابتي جګړو کې د افغانانو جنګېدل دا ډېره دردونکي ده او د افغانستان لپاره یې عواقب هم ډېر زیانمنونکي دي.
او سمې باندې والا موضوع د راپورونو لمخې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ یو بانفوزه غړی شهزاده مطیب بن عبد الله د جوړجاړي په اساس له نظربندۍ خوشې شوی دی. نور حالې د فرشته جلالزی په راپور کې
د سعودي عربستان د ملي ګارد مشر او د وطني حراست پخوانی وزیر شهزاده مطیب په هغو 200 شهزادګانو او لوړتبه چارواکو کې و چې د رواني میاشتې په پیل کې ونیول او تر نظارت لاندې سو. فرانس پریس وایي دا کسان د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان له لورې پر قدرت د واکمنۍ ټینګولو لپاره د یوې هڅې په لړ کې نیول سوي دي. شهزاده مطیب چې یو وخت د شاهي تاج لپاره په کتار کې تر ټولو مخکې وو د شاهي کورنۍ تر ټولو معتبر غړی دی چې له نظربندۍ خوشې سوی دی. داسې ګڼل کېږي چې د سعودي عربستان حکومت له نیول شوو کسانو سره د پیسو د معاملې پر اساس یو شمېر کسان خوشې کوي. د سعودي عرب د حکومت یوې سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې شهزاده مطیب د سه شنبې په سهار خوشې سوی دی. بلومبرګ خبري اژانس د سعودي عرب د حکومت د یوې سرچینې په حواله ویلي چې شهزاده مطیب د خپلې ازادۍ لپاره په معامله کې تقریبا 1 میلیارد ډالر ورکړي دي. شاهزاده مطیب په دې اړه خبرې نه دي کړې. د سعودي عربستان د اطلاعاتو وزارت هم دا خبر نه دی تایید کړی، خو د رسنیو پر ټولنیزو شبکو د شاهي کورنۍ د یو شمېر غړو له تبصرو دا څرګندېږي چې شاهزاده مطیب له نظربنده خوشي سوی دی. د سعودي عربستان د پخواني پاچا عبدالله زوی شاهزاده مطیب 48 کلن دی. د ملي حراست له وزارت چې په سعودي عرب کې د قبایلي قدرت یو اساسي